السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي یو ساعته خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم د دغه خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی چې ورسته پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغي په اړه پکې بحث کیږي ډاکټر هم را بلل شوی تاسو دغه پروګرام واوري او کولای شئ چې خپل نظرونه او پوښتنې هم په پروګرام کې مطرح کړئ چې ورسره به درته د تلیفون شمیرې هم اعلان شي خو اوس پام وکړئ وروستیو خبرونو ته په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي دوی اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې قرباني شي د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو دو ساتونکو سره وژل شوی او د اروپایي ټولنې مشران نن یو ځل بیا غونډه کوي چې د وکلنې بودیجې پر سر سره سلا شي د خبرونو تفصیل د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي لدی ویر لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې لمنځه ولاړ شي د دغه ټولنې مشر نجیب شریفی په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د اندېښنه ځکه لري چې طالبان د بیان د ازادۍ پر اصل باور نه لري او د حکومت مرکزی پلاوي کې هم د رسنیو د ملاتړ کوم استازی نشته
طالبان به ای اعتقاد ندارن به آزادی رسانه ها و آزادی بیان قسمی که ما در دو هده
دای وای لکه چنگ چه مکتی رو دول سیزو او لحقه مخکلی دلی طالبان ده بیان او رسانه و پا آزادی باور نلری ده دولت لخوا چه ده سول خبرو تا کمپلاوی تاکل شوی ده رسانه و حتی یو استازی هم پکی نشتا ده ده جدی اندیخنی وار موضوع شوی که مک ده سول بهیر که ده رسانه و آزادی و نساتو ده افغانستان تا یو شاتک دی ښاغلی شریفی دغه څرګندونې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې د دغه راپور له مخې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 20 پیښې ثبت شوې چې قتل ژوبلېدل وهل ډبول او د تاوتریخوالي نورې بڼې پکې شاملې دي د تاوتریخوالي دا شمیرې د تیر 2019 کال د ورته مودې پرتله لږ کموالی ښیي بل ورته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی د جمهوریت د یوه اصل په توګه د سولې خبرو کې د بیان له ازادۍ کلکه دفاع کوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 104 او یا مثبتې پیښې ثبت کړي د وزارت مطبوعاتي مسؤلینو رسنیو ته په استول شوو معلوماتو کې لیکلي دغه پیښې د 633 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته څرګندې شوې په یوه شپه او ورځ کې ثبت شوې دا شمېرې د پخوانیو اونیو پرتله کمې دي خو له پرون راهیسې 18 کسان دغلته کووید-19 ناروغۍ مړه کړي افغانستان کې د کورونا ویروس رسمي مثبتې پیښې نږدې 5.5 شوي له دې ډلې 1701 تنه مړه شوي او نږدې 24000 بیرته روغ شوي دي د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو دو ساتونکو سره ووژل شو د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دوی تېره شپه په ګزمي بوختو چې موټر یې پر ښخ شوي ماین برابر شو
پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان دریاخان تلاش د غزمی پر مهال باندې و چې د هیبتو یا د نوې کلا په سیمه کې د دښمن په خښ کړ شوي ماین باندې برابر شوی دی بدبختانه باید ووایو چې د خپله د دریاخان تلاش په شمول دوه تنه ساتونکي له ده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموی موټر تخریب او له منځه تللی دی
وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او د قمندان دریاخان په ګډون د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کړې بل ورته درې ملکیان په اورزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول د اورزګان د والي ویان زړګی عبادي وایي دغه ماین پرون ماښام د اورزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت
د وسلوالو مخالفینو د شخکړی ماین له عمله درې تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي یاد ولسی وګړي چې په یو فیلر موټر کې سپارو او روزګان ته راتلل په دې جمله کې د پخوانی عامر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید سوی دي
بلورتا په کاپیسا کې هم چارواکي وایي چې په تاګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې نن درې ملکیان وژل شوي د دغو دواړو پیښو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي د اروپای ټولنې مشران نن یو وار بیا هڅه کوي چې د 2.1 تریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کرونا ویروس له کبله د اوښتي مالي زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده. دغه رهبران د خپلې سرمشریزې په لومړیو دوو ورځو کې پر دې موضوع موافقه کې پاتې راغلل. چارواکي وایي داسې ښکاري چې پر دې موافقه د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو ترمنځ لا هم اختلافات شته. دغه رهبران به بیا په بروکسل کې غونډه وکړي او خپل پلان کړي دوه ورځنۍ سرمشریزه یې د نن لپاره هم وغځوله. پرون وروسته له هغې کړکېچ ولاړ شو چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د 4 نورو شتمنو شمالي هیوادونو له یوې ډلې سره له غونډې ووتل. او د نړۍ د 10 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 ډله به د روان میلادي کال په 2 نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کرونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دغې ډلې مالي وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دې د 2021 کال تر پایه وغځول شي. خو اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویه ادارو بیا وویل چې د 1000000 کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دی دا موده تر 2022 کال پورې تمدید شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
په افغانستان کې ماسپښین 2 بجې شوې. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده؟ څرنګه پیدا کیږي؟ او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي؟ واکسین تر څه حده د خپرېدو مخه نیسي؟ په افغانستان کې د کرونا د وبا د خپرېدو له امله د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې دې کار د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري سبا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین یو فرعي کمپاین پیل کړي. د پولیو د واکسین مسؤلین هیله مندي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 10000 د 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بلې نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کرونا وبا د آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولې دی خوندي پاتې وي.
بلې مننه ډاکټر صاحب ایوب. بلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. په دغه شمیرو کولای شئ چې موږ ته ټلیفون نو وکړئ او له ډاکټر صاحب څخه پوښتنې مطرح کړئ. 400 او 2 225 بل شمیره ده 299 203 540 او په بین المللي شمیرې هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00 400 221 143 601. د غرض د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لاره هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راوستوي او په پیغامونو کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. البته تاسو اوریدونکو چې هم دا شی به زموږ خبرونه اوري، په پیل کې به د قصه په دې ناروغي باندې رڼا واچوي، ورته غوښ شي او ډېر پوښتنې به تاسو ځواب شي او هغه پوښتنې چې نه ځوابېږي کولای شئ چې وروسته په خبرونه کې مطرح کړئ. البته یو لنډ یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره له ژوند له دغې ناروغۍ خوندي کړئ. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه ده ورکه شوې. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې او د دې څخه کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په پام چې ټولې نړۍ سترګې البته واکسین ته غړولي چې کله به جوړیږي. د پولیو د ناروغۍ په وړاندې له مخکې واکسین موجود دی. خپلو ماشومانو ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغۍ وژغوري چې د ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو تاسو ته تاسو چې د واکسینونو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل یاست، تل به د واکسینونو په اړه په کمپاینونو کې خلکو ته معلومات ورکوي، که په پیل کې راته ووایي چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي، او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیره ساري ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغ ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي، نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه، د دې ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې داسې کومه ځانګړې درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 2 څاڅکي واکسین چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چېرته درنې کورنۍ په تېره بیا میندې او پلرونه د مسؤلیت ترکي او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تېره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي، نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هېوادونو له منځه وړې ده، په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هېوادونو په څیر د دې ناروغۍ خلاصون لپاره لارې پیدا کولای شي.
بلې، ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غایته موادو له لارې چاپیریال ککړیږي، او یو ماشوم کیدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کی. که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول کوم هغه غایته مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي وچیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي، په څه ډول؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، نو دغه میکروب چې دی په غایته موادو کې ژوندی پاتې کیدلی شي. نو له بده مرغه چې موږ او تاسو داسې مناسب هغه د غایته موادو د دفع کولو یعنی په هر ځای کې دا سهولتونه نشته. په تېره بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس منګه په غزاینو کې ژوند کوي، نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دا دغه په تیره بیا د غایته موادو هغه خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم د منګه په لکه په خارونو او په کلو باندو کې داسې په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل ترسره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندی پاتې کیږي، او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه او یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغې باندې لکه بوټان او نور پیکه کړیږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي، او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي، او د هغې لارې نه بیا کولی شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغۍ چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دې باندې اخته کی.
ډاکټر صاحب ایوب اوس زموږ اوریدونکو هم په تیر بیا د افغانستان اکثره وګړي چې اوس د کورونا د وبا په اړه غوړي ډیر معلومات ترلاسه کړي، د کورونا د وایروس په اړه هم دوی همدا پوښتنه ډیر مطرح کړي، یعنی مخکې په پروګرامونو کې هم لمونږ چې د کورونا وایروس څومره وخت پات کیږي، دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پات کیدی شي، او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي، یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي، تر 4 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. یعنی تر څوارلس ورځو پورې حتی په ځینو حالاتو کې کیدلی شي تر شپېتو ورځو پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته دغه ایته مواد لارې نه دغه میکروب انتقال کړي. نو د شپېتو ورځو پورې حتی داسې اټکل کېږي چې دغه میکروب د نورو روغو ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې دی هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولی شي. خو دلته لنیکه مرغه چې د پولیو دپاره یوازینۍ د سرایت لاره همدغه د غایته موادو لاره ده چې خواړه او اوبه که چېرته په دغه غایته موادو باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخلیږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا هغه کس چې د دې ناروغۍ په مقابل کې حساس وي هغه اخته کولی شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د واکسین مخنیوی یو څه اسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې، دا خو واضح خبره ده چې د پولیو لپاره ډېر یو اغېزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو او د دې تر څنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته که چېرته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړ شي نو هغه په کولمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه د فقۍ بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی که چېرته موږ د پولیو په اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو د هغوی دپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا دپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري. نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې د کورونا په څېر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زموږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
بله، کراته وای چې د یو کورنۍ څه ډول پوهېدلی شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نښې څه ډول راڅرګندېږي؟
بلې نوري صاحب، دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا داسې په اسانه تشخیص یې نشي کېدلی ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغۍ سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز لکه د پزې بهېدل د ستوني درد او حتی په د ګېډې درد دا شیونه پیدا کېږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي. خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي، د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایته موادو سمپل اخلو او هغه غایته موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سهولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایته موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی ځکه اراز او نښې چې دي د نورو ناروغۍ سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، لاس یا پښه فلج شي، نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي، نوې زیږیدلونه پورته تر ډیر وخته پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه درېږي تر څو چې یو کلنۍ ته رسیږي. دا هم باید ګران وي چې د کورنۍ لپاره پوه شي چې ماشوم فلج دی، ولې مثلا نه درېږي، ولې پلار نه ځي، ولې مثلا لاس نه خوري یا پښه نه خوري یا بل د بدن غړي. یعنی ستاسو په نظر کورنۍ ډېر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګوزن په ناروغۍ اخته شوی دی؟
بلې نوري صاحب، کله چې په ګزړن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه ځکه چې هغه داسې نرم فلجي هغه کچی ته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت ورکوي، نو هغه حرکت داسې حرکت چې په خپل حرکت نشي ورکولی او یا په هغې باندې درېدلی نشي، او هغه خپل بیرته لویږي، یعنی ځمکې ته ځان رسوي او نرم فلجي. نو هغه حتی کورنۍ خو نه خو لکه روغتیایي کارکوونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي، او هغې ته لکه کورنۍ ته دا ویلی شي دا ماشوم په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شوی دی. خو د که چېرته فلج او ګزنډ باندې اخته شوی نه وي، نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي، نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کېږي. خو که چېرته په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شي، بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تېره ډاکتران یې په اسانۍ سره کولی شي، او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړی ده، نو هغوی هم کولی شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګزنډ یا په فلج باندې اخته شوی.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د لپاره د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لرئ، اسلام آباد ته استوئ. په افغانستان کې خو دا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او دا څو کلونه پرله پسې پیښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې د دغو د لابراتوارونه په خپله داخل د افغانستان کې جوړ کړي یا په داخل د کابل کې حتی؟
نوری صاحب ته اصلا ډیر لکه فکر کوم چې زمونږ هیواد په تیره بیا یعنی په ډیرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سهولت شتون نه لري، نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې مونږ ته هغه کیټونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب روزنیز ټرینینګونه چې دي زمونږ پرسونل ته راکړل شي، خو تر دې دمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی. البته ضرورت یې شته، خو اوس تر اوسه پورې دغه د غایطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې مونږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته خو په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی، او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غایطه موادو سمپل معاینه کړي. خو یعنی ما په خپله په ډېرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې که چېرته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو دپاره چې هغه مشورتي ګروپ دی، هغوی دپاره نه مونږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې مونږ د دغه ستونزې نه خلاص شو. خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې زمونږ پوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. مخکې له دې چې سړیو ته راسم د پولیو د ناروغي په اړه مې یو څه پلټنه کوله، ومیدل چې په 1983 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 3,500 زیاتې وې، او د دغې پولیو یا د ګزنډې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده. یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې، او نایجیریا هم د دغه ناروغۍ څخه خلاص یو هیواد اعلان شو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان څخه موده مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي ډیره زیاته پاتې ده. په 2018 کال کې پیښې 22 ثبت شوي وې، ډیر کمی پکې راغلی. نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي او ډیر ساده په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، دغه ناروغي ډیره ده. یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نورو د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی، یعنی دغه د غوښتنه مو جدي مطرح کړې ده؟
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقاماتو تمر کړی دا، او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړې ده. خو له بده مرغه چې په تېرو وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی، نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب په راتګ سره مونږ وکولی شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت اته. ما په خپل مرکزي لابراتوار کې یو ورځې خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3000 په نامه باندې، ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک کې راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي او زمونږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې، نور انشاءالله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو او هغه نتیجه هم زمونږ دپاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ اوډي هیواد دی. یعنی په ډیرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معایناتو باندې البته شک هم پیدا شي، ځکه ډېری داسې د پولیو مثبتې پېښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي. هته موږ لیدلی دي چې بیخي لکه کرکټ او دغسې د فوټبال لوبې کې برخه اخلي، خو بیا هم هغه دوی مثبت راویستلي دي. نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نه شي، نو د مونږه چانس د پولیو د خلاصون د پاره نشته دی، ځکه چې زمونږه ټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی. نو که دوی هر ډول معاینات مونږ ته نتیجه راکوي، بیا هم مونږ د دوی سره سپیناوی نشو کولی، ځکه چې زمونږه لکه د موټر سټیرنګ او
ډاکټر صاحب، تاسو به هم شک پکې کوئ دغه سمپلونه چې اسلام آباد ته استول کیږي، یعنی په هغو کې به هم په دې معنی چې یو درست نه وي درغلي به پکې کیږي چې وښیي چې په افغانستان کې هم دغه د پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته؟
ولا تاسې خو یعنی کزه درته هم چې د تخنیکی اړخه بعضی وخت یعنی موږ په خپل لیدلې چې د پولیو مثبتې پیښې د دې دغه فال چې دی دا ګوزنډې چې دی بیرته خپل لومړني حالت ته نه راګرځي، خو بیا هم دغه ځینې ماشومان چې دي هغوی ما تاسو ته ویلي چې اته موږ ولیدل چې بیخي فوټبال کوي کرکټ کوي، نو فلج ماشومان یا په ګزارن اخته ماشومان چیرته د دې وړتیا لري؟ نو دغه سی او شک او هغه په ځینو حالاتو کې رامنځته کېدلی شي، نو دغه د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی که چیرته نړیوال او خصوصا زمونږ د عامې روغتیا د وزارت مقامات دغه ټکي ته پام وکړي او دغه سهولت په هیواد کې دننه برابر کړي، دا به ډېر صحیح نسبت دې ته چې لوړ قیمت سره موږ دغه خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو، بیا هم په ځینو حالات کې موږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بله ډاکټر صاحب، په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د روان کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د 85 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی، او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلي دي. تاسو په دې نږدې راتلونکي کې اوبخې سره له سبا بخښنه غواړم یو فرعي کمپاین پیلوئ، البته په ختیځو څلورو ولایتونو کې. دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې څو ورځې به دوام کوي او څومره هیلمن یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي، څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
بله نوری صاحب، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري. بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ او لغمان، د دې وګړي زیات چې دي د اخواته تګ را تګ لري، نو دغه وایرس سرحد نه پیژني، د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې همدا انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي. نو مونږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې مونږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي، نو دا لومړنی او ځانګړی یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې مونږ ترسره کوو په دې درې ولایتونو کې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې. نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي، ځکه چې د کورونا د آفت انتقال لپاره د پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي، ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي او بیا کچته یا کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقی، نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي. چې دا لکه داسې اشخاص مونږ تر ډیره بریده ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تیره کړي یا بیا د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې. چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې دا ده چې مونږ هر ټیم ته دوه لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکوو د ورځې په اوږدو کې، او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکوو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي. او د بلې خوا نه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې ده که هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوکه د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکو، او دغه تګ راتګ چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې نه غاړه وګړو سره شته، نو دغه د سرایت چانس د دغه واکسین په واسطه باندې مونږ محدود کو.
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا وبا د خپرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې په ټپه درېدلي دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلې پلان کړی وي، او یو ماشوم ته څو ځلې باید دغه واکسین ورکول شي. سیاسي لري چې د دغه واکسین د په ټپه درېدو له وجې په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ موږ داسې احصایه لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه رسېدلی، په افغانستان کې ویل کېږي چې 99 نوې پیښې ثبت شوي، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره همداسې شمېرې شته؟
بله، که چېرته مونږ د تیر 2019 کال سره پرتله کړو د هغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تیر کال کې مونږ ټولې مثبتې پیښې نه هیڅ رسېدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله مونږ نه هیڅ مثبتې پیښې لرو. د بلې خوا نه دغه اوس مهال چې دی دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس د انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر او اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي. نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي، او په تیره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي، او مونږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنی د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي، نو د پولیو د وایرس د سرایت چانس ډېر زیات دی. البته دغه پیښې کېدلی شي چې لکه اوس مهال چې نه هیڅ ته رسېدلي دې دوه درې برابره زیات شي. نو وګورو چې لکه مونږ څه کولی شو او حالات مونږ ته څومره اجازه راکولی شي چې مونږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې بیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین ویلې، حتمن به بل کمپاین هم لري په پام کې. په بلې قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه مو که خبرونه نه وي اوریدلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګلا خان ایوب میلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې پوښتنه لری مطرح کړئ د ازادي راډیو د ټلیفون لارې چې مخکې مې اعلان وکړ، او د غراز د افغان بي سي ام اتصالاتل شمیر لارې هم کولای شئ چې پوښتنه مطرح کړئ. د روغتیا په اړه لوي لاندې خبرتیا ورسته تاسو ته ور درکو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي راډیو د د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریز نوریس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو ملمنۍ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګلا خان ایوب ملمدی. البته مخکې یادونه وکړه چې د خبرونې تر پای راسره اوسېږئ. ډاکټر صاحب ایوب، ډیر د دغه واکسین یا دغه پولیو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، پر واکسین خبرې وکړلې. په تېره خبرونه کې مو هم پر دې واکسین خبرې وکړلې. واکسین څه ډول دی، له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول کېدای شي چې یو ماشوم پر دغه ناروغي لاخته کېدو وژغوري. د هغه موضوعاتو چې مخکې مو مطرح کړي وو اوس هم ډاکټر صاحب پرې رڼا واچوله. که وکولی شئ تاسو هغه پوښتنې مطرح کړئ چې تر اوسه پورې مو تاسو لپاره نوي دي، او مخکې ډاکټر صاحب هم هغو ته اشاره نه ده کړې، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړی دی. بله، تاسو څه پوښتنه لرئ؟
نوری صاحب، ما ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې دغه پولی او دغه کوم کمپاینونه چې دي، مثلا دا په درې ولایتونو کې اوس دی، کوي دا په بیت په څونه موده کې په دغه دی هغه سیمو کې وشي؟ مثلا لغمان دی، کنر دی، او ننګرهار دی. په دغه سیمو کې دا نو څونه میاشتې، یو میاشتې کېږي، یو میاشت نه زیاتېږي، او دا که یعنې په یو میاشت په اندازه ونه رسېږي، دا ماشوم سوی شي چې یو د تیز دې کمپاین وځنډېږي، دا ماشوم په ګوزن اخته شي.
بله، مننه، پوښتنه واوریدل شوه. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسو پوښتنه یادداشت کړئ، مونږ څو اوریدونکي اخلو او ټولو پوښتنو ته به بیا ځواب وایي. بله، بل اوریدونکی دی زابولای صاحب، زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلام تاسو ډاکټر صاحب اوریدونکو ته. نوري زابلای د وخت لږ ځینې په اړیکه کې ډاکټر صاحب پوښتنه مې همدا ده. ډاکټر صاحب، څو دورې واکسین یعنی یو ماشوم له پولیو نه له ګزون نه ژغورلی شي، او آیا دغه اوسنۍ خلا ده او اوسنۍ وقفه چې په واکسین نه ورکولو کې رانه ماشومان ته څلور میاشتې یوه واکسین نه وخور، دا خلا به کوم مشکل ده مابین څه کې که نه؟ مننه.
بلې، مننه زابولای صاحب. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده، د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو، پوښتنه مطرح کړئ، مهرباني.
سلامونه نړۍ ساته سو محترم ډاکټر صاحب ته. سمي الله مبارز يم د پکتیکانه.
بلې مبارز صاحب، زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، څه دا پوښتنه لرم چې دغه د کورونا البته ډېر بخښنه سره دا پولیو ضد واکسین په کوم هیواد کې جوړیږي، او تشکیل کوونکي توکي کوم دي، او همدارنګه که چیرته یعنی په عمومي ډول خو دوه څاڅکي یو ماشوم ته ورکول کیږي، که چیرته د دې نه زیات او یا کم ورکول شي تاثیر به کوي نه؟
بله، مننه مبارز صاحب. بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړئ. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، خپل راډیو مو ګول کړئ، مهرباني.
زمونی فکر لا در ځان ته خبر کوم چې نصرې په صحیح مرکز کې
پښتنه مطرح کړی، مهرباني.
دا یو ما دی دا در کوم څه د پاره د نه تاسو نو ته وو بخښه ده چې تاسو په مخ دي صحیح کړی دا علامه په دې چې دغه سره چې دی هغه خامخه دا یو عود مخامخه خپل سي او د هندل کال کوم کلان نه به وره خپل سي یعنی دیوان دام یا د څون دام نو کوم ضرورت دی چې دا زموږ لپاره اسمنه پیسه ده مونه د اساس تاسو مخ سره دا ده چې اصلي خلک چې دا کوم واکسین استعمالي هغه رضاکاران دي، او دا رضاکاران خوران په نه څه باندې دي درولې دي، او بالکل چین چې دا واکسین د مثبت دوا او مثبت اته درجو په مابین کې نه ساتل کیږي، ځکه چې تاسو په دنګله سره سي درې نو هغه به ساده واکسین ته خلاص ساتي.
بله
بله، بخښنه غواړم، برګیټ ډېر څه سره دي ټول دنیا نو خو راکیو چې د بلی شو کار نه کی، خو دا زم راست سره کوم دی سم چې چې نن کې د بلی شو کار نه کی.
بله مننه. بله مننه، کور ودان ډیر پختنه مطرح کړلې. اتمن ډاکټر صاحب ایوب، تاسو به اتمن یاداش کړی وي، په ډیرو باندې زپونه شم غاګه سم نه اوریدل کېده، په دې هله چې تاسو سم اوریدلې وي. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د کله کله ټلیفون نه سم نه اوریدل کېږي، که په عین زمان کې رادیو نشي اوریدلی، یوازې موږ سره خبرې وکړئ چې له ټولو سره وکولای شئ وغږیږي او ټول هغه ستاسو غږ سم واوري. مهرباني وکړئ. بلې ازادي راډیو ده. بلې د څو دقیقو لپاره لطفا ټلیفون نه مکوئ. بلې یو بل اوریدونکی د تخنیکي همکار اشاره کوي چې منتظر پاتې شوی دی. مهرباني وکړئ.
بلادو نور صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته او حاضر ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو
څوک؟ نورستان ولایت مقاری محمد مدني خبرې کوم. بلادو نور صاحب.
بلې قاری صاحب تاسو هم زموږ همیشنۍ همکار وای. پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
بلې پښتنه مدا ده جناب نور صاحب، که هم خوشبختانه په نورستان کې دغه علاج ناروغي کته ډېره کمه ده، ولې دلته هغه سد بیماري بېخي ډېر زیات دي. کړه دلته هغه ماشومان اکثر دوه کالو یا یو کلن ماشوم شوه په دې مرض باندې ډېر اخته کېږي. نو د دې څه وجه ده چې لږ معلومات ډاکټر صاحب ته ډېره راکړي. دغه سد بیماري په نورستان کې بېخي عامه ده. او بل دغه پیلو په اړه سوال دا ده چې دغه پیلو هغه کم ماشومان ته ورکول کېږي، دا خو هغه د مرض علائم نه مخکې ورکول کېږي. نو په دې اړه ډېر خلک شکمن دي چې دا څنګه مطلب ماشوم را بیماری باندې اخته نه وي او غوښنه مخکې ورکول کېږي. په دې اړه ډېر خلک یعنی سوالونه کوي دا څنګه یوازې په افغانستان کې کېږي او نور نړۍ کې داسې نه کېږي.
مننه کور ودان. بلې قدرمن اوریدونکو د څو شیبې لپاره ټلیفون نه مکوي. پوښتنه ډېره مطرح شولې او ډاکټر صاحب ایوب ساسو پوښتنه ځواب کی. ډاکټر صاحب ایوب، دغه د پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنه دي چې دا واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي؟ او عیني پوښتنه عبدالعزیز غالب د مارجې څخه هم د ازادي راډیو د افغان بي سیم للارې په استول شوی پیغام کې مطرح کړی ده. واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي؟ او آیا د پولیو مخنیوي شي کنه شنی ولا کله دی پایل کو؟ مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپل ترکیب چې ده همدغه میکروب چې دغه ناروغي مل تراوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب ده چې دغه میکروب کمزورې شوی ده، د ناروغي د مل تراوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګ کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګا ده، هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډیره کم اندازه د نیومایسین په نامو باندې. او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت ته او د ماغي باندې مونږ تاسو ژوند دیو، دغه تلور شینو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ تاسو کوم تو کې نشته دی چې هغه باندې مونږ حساب وکړو. نو خپل بیا تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغي د وایرس خپل کمزورې شوی حالت ته د پوتاشیم مالګه دا نیومایسین په نامو یو کوچ انټي بیوټیک ته په ډیر کم مقدار او اوبه دغه څلور شینو نه د پولیو واکسین جوړ دی. او د دې ورخواته نور کم
ترکیب مطرح کمپاین خلا رامسته شوی ده، دا خلا دکیده شی؟
بلی دا لکه کچیرتا اوس په تبن خلا رامسته شوی ده، کچیرتا منگا او کولی شو چی دغه د کرونا اوبا افات دا هم اوس لکه په ټوله نړۍ باندې په تیر بیا په افغانستان باندې خپل تور سوی د غوړولې دي. نو کچته د دغه افات سرایت لکه د پولیو د واکسین په واسطه باندې هم کېدلې شي، ځکه چې هم دغه د پولیو واکسین کچته یو ماشوم په دې ناروغي باندې اخته دی، هغه په خپل کې دا د پولیو د واکسین ویل چاټ کی تکي بیا د لکه لوهاب او لاړی بیا په دې ویلا باندې ولګیږي، هغه بل کور نه ته هم دغه سي انتقالې بلې شي. نو دغه حالات کچته هم دا سي دوام وکي، نو کېده شي نړیواله روغتیا اداره د زنګور شرایط په پام کې نیول سره موږ ته اجازه راکړي چې بیا موږ دغه واکسین تطبیق کو. خو کچته لکه موږ وکولې شو چې لکه درې ځلې دغه واکسین تطبیق کو بیا د لکه دغه تشه چې دا اوس مهال رامنځته شوی دا دغه ډکېدلی شي، خو دا هم د وخت نه لري خبره ده. مونږ بیا هم لکه خپله زمونږ ادارې پلان کړی ده چې د اگست په میاشت کې یو فری کمپاین په هغه ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي د پولیو په هغه ځایونو کې اجرا کړو، او د اگست ناخوا ته سپتمبر کې بیا مونږ سراسري کمپاین ترسره کړو. خو دا به وګورو چې لکه د کورونا اوبه مونږ ته اجازه راکوي او که نه، خو بیا هم مونږ کوښښ کوو چې دغه د پلان سره سم دغه دوه کمپاینونه اوس مهال پلي کړي.
بلې، ډاکټر صاحب د مبارز پوښتنه تاسو له پکتیکا نه ځواب کړه. په یو ډول باندې د کاپیسا نه یو او لومړني اورېدونکي پوښتنې مطرح کړې وي که تاسو ځان سره یادداشت کړي وي، او بل دغه د رضاکارانو موضوع او د واکسین چې په څو درجو کې که وساتل شي مسریت لري کنه، واکسین خپل هغه مسریت له لاسه ورکوي، که په دې اړه لږ رڼا واچوي اورېدونکو دا پوښتنې مطرح کړې وي.
بلې، دې اورېدونکو خو البته د ډېر ټکو ته اشاره وکړه. واکسین لکه د ماشوم په څیر دی، ماشومان لکه موږ او تاسو چې د سړې سړې هوا نه هم ساتو، د ګرمۍ نه هم ساتو، نو همداسې د پولیو واکسین خو خیر که هر څومره سوړ وساتل شي دا ګټور دی، یعنی دا نه خرابېږي په سړه هوا او په منفي تودوخه کې که چېرته په یخ کې وساتل شي نه خرابېږي. خو ځینې نور واکسینونه دي زمونږ بیا هغه که چېرته د حرارت درجه منفي ته لاړه شي یا د صفر نه ښکته شي نو بیا دا واکسین پکې خرابېږي. نو لکه دې اورېدونکي چې ورته اشاره وکړه، د پولیو او نور واکسینونو لپاره لکه معیاري د واکسین د ساتلو درجه چې د 2 تر 2 درجو سانتیګراد پورې ده، دا رښتیا هم که چېرته د 2 درجو نه دغه واکسین په لوړه درجه کې سره مخامخ شي، خصوصا په ډیره ګرمۍ کې لکه د اوړي په موسم کې چې د حرارت درجه په ځینو ولایتونو کې زمونږ 40 او 30 درجه سانتیګراد ته رسیږي، نو په دې کې بیا خپل هغه قوت بیا د لاسه ورکوي او دغه واکسین خپل موثریت د سوال لاندې راځي. نو د واکسین ساتل لکه مخکې چې ما ویلې ځانګړو شرایطو په تیره بیا هغه 2 تر 8 درجو سانتیګراد حرارت کې ساتل دغه مناسبه درجه د حرارت ته د دې پرته، یعنی که چېرته د لوړ حرارت سره مخامخ شي په تیره بیا د زیاتې مودې لپاره او یا د لنډې مودې لپاره هم که چېرته د لوړې درجې حرارت سره مخامخ شي، واکسین خپل هغه قوت
لومړنی اوریدونکو له کاپیسا نه پوښتنه مطرح کړې وي، زه په 19 تاسو یادداشت کړې وي ډاکټر صاحب.
نو هغه ویلي چې د هغه پیغام نه زمونږ اوریدونکو ویلي چې د پولیو واکسین تاسو اوس مهال په لغمان، ننګرهار او د کونړ په ولایتونو کې اجرا کوي. آیا د دې واکسین لکه په نورو ولایتونو کې د دې ضرورت نشته؟ په نورو ولایتونو کې هم د دې ضرورت شته، خو اوس مهال مونږ تاسو ته عرض وکړ چې لکه د کورونا د وبا د آفت له کبله چې خپل همدغه د واکسین تطبیق هم د دې ناروغۍ یا د دې کورونا د سرایت لپاره یو فرصت دی، نو د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره مونږ کوښښ کوو هغه ځایونه اول خو هغه ځایونه په ګوته کړو چې هلته د پولیو د سرایت چانس ډیر زیات دی، خطر یې ډیر زیات دی. مونږ اول هغه خطر کابو کو او د هغې نه وروسته بیا لکه هغه ځایونه چې په دویمه درجه د خطر سره مخامخ دي یا ډیر لږ د خطر سره مخامخ دي، لکه دا اوریدونکي په ځواب کې باید داسې ویم، د مونږ هغه ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله واقع دي، په دغه ځایونو کې د پولې دواړو خواو ته د پولیو د وایرس په سرایت چانس ډیر زیات دی، یعنی لکه د هیواد سویلی او سویل ختیځ ولایتونه او ختیځ ولایتونه، په دغه 14 ولایتونو کې مونږ نږدې هر میاشت به کمپاین ترسره کوو. د همدغه له کبله چې دلته زیات د پولیو د وایرس د سرایت خطر ډیر زیات و، مګر په ځینې ولایتونو خو په تیره بیا په کابل سره د دې چې ډیر زیات نږدې شپږ نیم میلیونه وګړي په دې کې ژوند کوي او دلته لکه د خلکو د چاپیریال حالت هم داسې ډیر ډاډمن نه دی، خو دلته لکه مونږ واکسین هغه درې ځلې په کال کې چې په دې سو یا څلور ځلې نو ټولو زیاتو ماشومان ته مونږ لاسرسی لرو او ډېرو ماشومانو ته مونږ واکسین ورکوو. دلته د پولیو د سرایت چانس بیا هم د نورو ولایتونو په پرتله کم دی. نو په دغه ځایونه چې دي تخنیکي کمیټه ده او هغوی دا ځایونه په ګوته کوي چې کوم ځایونه کې لکه د خطر سره ډېر مخ دي، کوم په متوسط اندازه د خطر سره مخ دي او کوم او د خطر سره یعنی ډېر زیات مخامخ نه دي، نو هغه ځایونو ته په کتو سره دغه واکسین مونږ کټګوري کوو. همدغه کټګوري له مخې مونږ واکسینونه بیا په دغه ولایتونو کې تطبیق کوو.
ډېر نور اوریدونکو د افغان بسم الله لارې هم دغه پوښتنې مطرح کړې. وحید بارک له هلمند لیکلي، په هلمند کې هم د همدې د پولیو واکسین پیښې په وروستیو کې ثبت شوي دي. وایي په هلمند کې به دغه د پولیو واکسین کله تطبیقېږي؟ که په مجموع کې په ټوله اوریدونکو ته اوس ووایي چې پرته له دغه څلور ورځني کمپاین چې د افغانستان په ختیځو درې ولایتونو کې تاسو سبا پیلوئ، لوی کمپاین څه وخت په پام کې لرئ چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړله چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی. نو دغه څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغو کې مونږ فری کمپاین ترسره کوو. البته د کورونا د وبا د خپرېدو دغه ځانګړي شرایطو په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا مونږ سراسري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې ترسره کړو. نو
بلې دا پوښتنه به ځواب شو. ډېر نورې پوښتنې مطرح شوې دي. البته اوریدونکو لکه چې بلال له خوست څخه مخکې ستاسو څرګندونې وانه اوریدلې چې ولې د غایطه موادو سمپلونه پاکستان ته د تشخیص لپاره استول کېږي، که لنډ ورته ځواب ورکوي ځکه مخکې تاسو په دې باندې رڼا واچوله.
نو زمونږ دغه اوریدونکي چې د خوست ولایت نه البته دغه مهمه پوښتنه راپورته کړې ده، نو مونږ خو تر خپل اړخه کوښښ کوو چې دغه سهولت په افغانستان کې دلته مونږ ته مهیا شي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لکه نړیوالې روغتیايي ادارې او زمونږ دولتي مقاماتو لکه د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو په دې اړه باندې کوم هغه قدمونه چې ایښي دي هغه لکه تر دې دمه پورې لکه ډېر ګټور نه و. نو وګورو چې په راتلونکي کې مونږ په دې اړه باندې څه کولی شو. دغه نوې اداره خصوصا دغه نوې وزیر صاحب چې راغلی دی، نو د دې نه زمونږ هیله دغه ده چې نړیوال په دې باندې قانع کړي چې دغه سهولت په افغانستان کې برابر کړي. نو دا کېدای شي نو دوی مونږ ته داسې وایي چې دا ډېر زیات لګښت ته ضرورت لري او دغه اوس چې دی کوم دغه طرحه د سمپلونو د معنی دپاره په لاره اچولې ده، دا دوی ته دوی وایي چې ارزانه ده. خو بیا هم که چېرته په هېواد کې پیدا شي نو اعتبار به هم هغه ساتلی وي او د بلې خوا نه سهولت به وي او یو ځل مصرف به وي، دغه بیا بیا ځلې مصرفونو نه به هم مخنیوی وشي، دغه به هم کنټرول شي.
بله مننه ډاکټر صاحب ایوب. مخکې له دې چې البته خبرونه ته پای ته رسیدو ته ډېر و دقیقې وخت لرو، بیا به د دغه کمپاین د تطبیق په اړه باندې وغږېږي چې له خلکو څه غواړئ او دغه راز له دیني عالمانو او نورو. خو یوه پوښتنه شي بیا هم د پولیو له ناروغۍ سره ډېره تړلې ده. محمد حسن قلمیار مطرح کړی د تخار لشکمش نه، یو ځل بیا که په دې باندې رڼا واچوي چې پولیو واکسین د کومو ماشومانو لپاره دی، که په لنډ او دغه واکسین چې ماشوم ته ورکول کېږي اغېز څه ډول دی؟
نو د قلمیار صاحب د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې د پولیو ماشومان د پولیو واکسین چې دی د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته مونږ په کمپاینونو کې ورکوو. د دې په پرته دغه واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شتون لري او هغه ماشومان چې عمر یې د دوه کالو نه ښکته وي نو هغوی کولی شي چې په هر روغتیایي مرکز کې دغه ماشوم دغه واکسین په وړیا ډول سره ماشومانو ته تطبیق کی. دغه واکسین چې د خپلې د لارې نه هم تطبیق کیږي چې دا بیا لکه په کولمو کې بیا د لنډ وخت لپاره تم کیږي او بیا د هغه په مقابل کې وجود انټي باډي جوړي یا د هغه د میکروب ضد همدغه کلمو کې د ماشوم پیدا کیږي او بیا کله بل ځل لپاره دغه میکروب بدن ته داخليږي نو بیا دا میکروب بدن یې پیژني او دغه خپل قابو لاندې راولي او نه پرېږدي چې هغه ناوړه اثرات په وجود باندې پاتې شي. او د دې په څنګ کې لکه مونږ د پولیو زرقي واکسین یا د پیچکارۍ د لارې نه هم ماشومانو ته تطبیق او هغه د ټولو روغتیایي مرکزونو کې دا هم ماشومانو ته چې عمر یې تر یو کال پورې یې په درې خصوصا د درې میاشتنۍ په عمر کې دغه ښه موقع ده چې ماشوم ته تطبیق شي. نو که چېرته زمونږ هیوادوال دغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي نو زمونږ ماشومان هم د دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ نه خوندي پاتې کېدلی شي او زمونږ ټولنه هم لکه د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، ایوب راځو همدغه وروستۍ که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې په لغمان، ننګرهار او کونړ کې څومره ماشومان تاسو په نخښه کړی یعنی په پام کې لري چې هغوی ته دغه واکسین ورکړی او څومره ډاډه یاست چې خلک به تاسو سره همکاري وکړي دینی عالمان او نور ځکه کمپاین ښه تطبیق په دواړو لورو پورې تړلی هم په تاسو پورې او هم په ټولنې په هغې برخې پورې چې تاسو هلته تطبیق کوئ دا کمپاین؟
نو دا کمپاین مونږ د دغه ولایتونو درې ولایتونو کې چې تاسو یې نوم واخیست لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نو دې کې د ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی نو هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکوو. البته د دغه کار د پاله مونږ وار د مخه هغه مناسب اشخاص ګمارلي دي هغوی دپاره هم لکه یو ورځنی روزنیز ټریننګ په لاره باندې اچولی او خصوصا ما تاسو ته ویلي چې دغه کمپاین د نورو سره ځانګړنه دا ده چې دلته د کورونا او وبا د آفت د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړی ټریننګ دې رضاکارانو ته ورکړل شوی دی. انشاءالله چې دغه ځانګړي لکه تدابیر چې دي دوی به په پام کې نیسي اما غدوا د ورځې دوه مسکونه به دوی ته ورکول کیږي د بل خوانه غد د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دینه به هم په کې استفاده کوي او د دې پرسن لکه غواټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي او د بل خوانه کده د ډراپر یا د واکسین د ویل هغه سری یا څوکۍ د ماشوم د خولې سره یا د بدن د نور د سیغړو سره چې هغې لکه لعاب پی باندې ککړي نو بیا دا ورته بدلېږي او نورو ماشومانو ته د دې د خاطره چې شرایط ونه کړي نو دغه ځانګړي تدابیر دلته په پام کې نیول شوي دي. انشاءالله چې وګورو چې نتیجه به یې څه وي خو زمونږ هیله دا ده چې دغه کمپاین په خیر سره تیر شي او په دې هیله چې ماشومان د پولیو او د کورونا د آفت نه خوندي پاتې
بلې په دې هیله چې دغه کمپاین چې اوس پیلېږي فرعي کمپاین او هغه هم 15 میاشتې په ځنډ په دغه درې ولایتونو کې ټول ماشومان چې تر اوسه پورې له دغه واکسینه بې برخې دي دغه واکسین واخلي او البته د کورنۍ غړي په دې کې ډېره مهمه ونډه لري چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب له تاسو مننه. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مو سره ګډون وکړل. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و مانور نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته پر مخ یوړه. په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغۍ په امن کې اوسي او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خبره شوی په امن کې اوسي تر بلې خبرونې مو په لوی پاک سپارم.
عاشقی سپاه سیرن پای مالک را خیلی سپا حسیرم پای مالا کرم عاشقی سپا حسیرم پای مالا